द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماخام 8 بجے افغانستان کی بنی میں او واشنگٹن ڈی سی کے دے رز یو لس بجے دی دے ستمبر دے میاشت گرشا منیتا دا اوکال دے 2015 لسم دے ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونے کی زانی لا خالد
او زب اختور شاہ
تاستا ہر کلے وایو اول راندی کو تاستا دا خبرو سر ٹکی
دا افغانستان کندوز خار کې د امریکایي جنگي الوتکو د ځای هوایی ډګر خواته طالبانو په مورچو بمباری کړي په کندوز کې د طالبانو پاسون نوې اندېښنې راپورته کړي
د شکیلو غاړو څخه مو غوښتنه دا ده چې د جنگ پر وخت که افغان ملي فوج دې جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت که طالب دغه مقابله کوي دې عام خلک سپر نه ګرځي د عامو خلکو څخه دې استفاده نه کوي
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف ایگزیکټیو په پاکستان غږ کړو چې تر هغه په افغانستان کې د حملو نه منع کړي او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان ویلي چې پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خاوره قبضه نه مني
کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے
امریکہ حکومت پاکستان کے دا خراسان ڈل مشر حافظ سعید خان او دا غو پڈلا بندیزونه لگولی دغه ڈلا د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی دی او په افغانستان کې پرې د ترګرۍ کولو تورونه هم دي
افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو د پاره د پوز لخوا نن د شروع پر ورځ هم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده وسلوالو طالبانو د ګل پر ورځ په کندوز د درې طرفونو نه حمله کړې او په خپل ولکه کې اخیسته و دا اولنې ځل دی چې د کال 2001 نه څوارلس کاله پس طالبانو کوم غټ خار نیولی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یونام ویلي دي چې د کندوز په نښتو کې د سلو نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي او شپږ زره کسانو خار پرېښودی دی راپورونه وایي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې او ماینونه یې پکې ایښودي دي او پوز بخلان صوبې پلا تک ته نه پرېږدي
پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودری ویلی افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې افغانستان خاوره قبضه کول غواړي نوموړی اعزاز احمد چودری دا خبرې په نیویارک کې د کندوز ایالت په تناظر کې خبریالانو ته کړې دي او زیاته کړې ده د افغانستان کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی او په کار ده چې دواړه هیوادونه په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترګرۍ پر ضد ګډه همکارۍ له زور ورکړي یار دیوی د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله تیر ورځ ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ تورونه په پاکستان لګولي چې په افغانستان کې د ترهګرو مرستې کوي
د امریکې د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی رپورت کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سانګې مشر حافظ سید خان په ضد بندیزونه اعلان کړي او خراسان ډلې ترهګر ګرځولې ده حافظ سید خان چې د طالبانو پخوانی مشر وو د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړو په یو بیان کې د امریکې د خزانه وزارت ویلي دي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولي او خپل تندلاري یې دې ته منظم کړي چې څنګه پراخ عملیات ترسره کړي په دې حقله د الیاس خان رپورت تاسو پام را ګرځو
د امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادی توګه لس کسان او پنځه ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوی دی د امریکی د خزانه وزارت هم د پنځه لس داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په لسمه نیټه د یو آن لاین ویډیو د لارې شوی وو او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي د پاکستان حکومت څو ځله دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاري کړی دی د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا پاکستان سعودي عرب تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوی دی چې پکې درې فرانسیسیان او 15 د برتانیې وګړي هم شامل دي او مقصد امریکایي چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی او دې لپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به نن په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. تمه د نوموړی به په هیواد کې د روانې ترګرۍ پر ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کوي. د دې ترڅنګ به د هندوستان سره د کشمیر په لانجمنه پوله او هم د ګاونډي افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز په ډاګه کوي. اخوا د نوخار په بو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړی او ځایي کونسلر اکرام الله په ډزو وجلې. د عوامي نېشنل پارټۍ ویان سردار حسین بابک ډیور رډیو سره خبرو کې په حکومت نیوکې کړي چې د عوامي نېشنل پارټۍ غړو ته امنیت ورکولو کې ناکام دی، څوک چې د ترګرۍ پر ضد په ښکاره واضح دریځ لري. تفصیل یې اورو د ډیور رډیو خبریال ریاض حسین نه.
په نوخار ضلع کې امنیتي چارواکو د دغه پیښې تصدیق کړی دی چې مقامی د نایبر هډ کونسل غړی او د عوامي نېشنل ګوند د تپی جنرال سیکرټري اکرام الله هغه وخت اوجلې شو کله چې هغوی د پبو بازار نه خپل کور ته روانو. په دې پیښه کې د هغوی ګارډ هم جوبل شوی دی. رپورټونه وایي چې د ګارډ په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کس جوبل شوی دی، خو د هغه پیژنګلو مخې ته نه دی راغلی. د دې پیښې ذمواري چا په خپل غاړه نه ده اخستې. چارواکي وایي چې دغه پیښه په پبو بازار کې راوړاندې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې سرکاري رپورټونه وایي چې د ضرب عذب د عملیاتو نه وروسته وسلوال اوس هغه شان منظم حملې نشي کولی کومې چې به یې وړاندې کولې. په صوبه کې د هدفي وجنو سلسله دوام لري او څېړنې وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې زیاتره د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې بریدونه مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې د یو کس چې ایچ آی وی ټیسټ مثبت وي نو هم هغه وخت زر تر زره ورته د انټي ریټرووایرل نومي علاج شروع شي. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو ادارې لخوا دغه نوي هدایات د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاری شوي دي.
او د روس د پارلمان باندینې برخې د صدر پوتین د هغه خواست منځوري ورکړی چې تر مخه به د روس پوز په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې د داعش په ضد جنگيږي. د روس یو حکومتي ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي پارلمان کې دغه رائے د روس د هوایی پوزونو شام ته لیږلو د پاره ورکړی شوی و. د پینټاګان چارواکي وایي روس په تیرو څو هفتو کې د شام شمالي غربي سیمو کې خپل پوزونه او جنگي جازونه راجه مکوی. د روس صدر په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په وخت د شام د صدر بشار الاسد د حکومت د بیوسۍ اندېښنې ښودلې او په غربي نړۍ په شام کې د یاغیانو لا د وسلې ورکولو تورونه هم لګولې دي. د روس صدر وایي د شام صدر بشار الاسد په واک کې ویولې. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د هغه کوزیدل به د مسلې حل وي. بلخوا تازه مطبوعاتي رپورټونه وایي د پارلمان د منځوري وروستو د روس جنگي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو باندې لومړی بمباري کړې ده.
د امریکې په سویل ختی صوبه جورجیا کې یو ښځه پانسی کړې شوې ده چې 1999 کې د خپل خاوند د وجلو په تور کې بندي وه. د پانسی شوې ښځې د ژوند د ساتنې لپاره په فرانسیس هم شخصي اپیل کړی و. کیلی جسټینډن نومې دا ښځه د شروع پر ورځ زهرجن انجکشن په ذریعه د اټلانټا په یو ځایي بندیخانه کې سزا شوې ده. دغه وسلویخ کلنه بندیوانه د خپلې صوبې یوازینی ښځه وه چې د 1950 نه رادی خوا ورته سزا ورکړې شوې وه.
د هندوستان یو عدالت کال 2008 کې د ریل ګاډي پاټلۍ په بمونو الوزولو په جرم کې شپږو کسانو ته د 500 سزا ورولې. دغه چاودنو کې 168 کسان وژل شوي. عدالت د دغه حملو په جرم کې 9 نورو مجرمانو ته د عمر سزا هم ورولې ده. په دغه کسانو جرم 13 میاشتې ثابت شوی او په 13 کالو کې د روانې مقدمې په وخت پکې 200 تنانو ګواهي ورکړې وه. سرکاري وکیلانو تور لګولې پاکستان کې د لشکرې طیبه په نوم وسلوالې ډلې دغه حملې ترسره کړې دي او دا چې دغه حملې کال 2002 کې په ګجرات صوبه کې د مسلمانانو د قتلان په جواب کې کړې وي. او د خلیجی هیوادونو ترڅنګ د نړۍ اووه لوی صنعتي هیوادونو د پناهګزینو د کشالې د اواري دپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ایجنسۍ له د 1.8 ارب ډالرو امداد ورکولو ژمنې کړې دي، کومه چې د دویم جنګ عظیم وروستو د پناهګزینو تر ټولو لویه کشاله ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ خبرونه دی وخت کې اوري. نور تفصيلات هم موږ لرو د وخت کې. افغانستان کې چې افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز کې د طالبانو چې کومه جګړه روانه ده، هغه په حق لباندې موږ سره د کمال خټک یو رپورټ ته ګورو چې هغه یې سوای.
تر اوسه پورې له کندوز ولایت نه ګډوډ خبرونه ترلاسه کیږي. لا معلومه نه ده چې دواړه غاړو ته څومره مرجو بلا وختي ده، او دا هم معلومه نه ده چې د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې آیا حکومت پرمختګ کړی دی او کنه. بل طرف ته طالبان هم وایي چې دوی هم ځینې سیمې نیولې دي، خو له دې سره سره حکومت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره یې تازه دمه ځواکونه لیږلې دي. همداشان نوي رسېدلي رپورټونه دا ښایي چې د نړیوالو ځواکونو سپیشل فورس هم کندوز ته رسېدلی تر څو له افغان ځواکونو سره د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره مرستې وکړي. مګر دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به نوموړی ښار بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو حکومت وایي چې دوی زیات زور ځکه نه کاروي چې ملکي خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي. د کندوز نیونې خلک او د پارلمان غړي ډېر اندېښمن کړي دي او په حکومت نیوکې کوي چې ولې په ډېرې اسانۍ سره کندوز د طالبانو لاسته ورغی. په پارلمان کې د کندوز ولایت د خلکو استازي فاطمه عزیز چې ډېره قهرجنه وه، د چارواکو وروستۍ خبرې چې کندوز ته یې تازه دمه سرتیرې استولې وغندلې او هغه یې د خلکو د غولولو دپاره وبللې.
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخوایم. ما یه حرفای دروغ نمیخوایم بشنیم که هر دقیقه بر ما میگه
دیوایی مونگ دی کندوز دی نجات دی پارا دی بیرنی اقدام غختون کیو. مونگ نور دا دروغ چی گوره کوی لیگو او دا دی مونگ مرستندوی زواک لیگو دا طول دروغ دی او مونگی نشوم نلی او چرواکی باید نور داسی دروغ و نوایی. نور وکیلانو هم نږدې ورته خبرې کولې، خو ځینو وکیلانو له حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کندوز ولایت چارواکي باید محاکمه شي او حکومت باید خلکو ته د دغې پیښې سپیناوی ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې د کندوز د نیونې په اړه ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و، د نورو دلایلو تر څنګ یې له خلکو بښنه وغوښته چې کندوز یې په ډېرې اسانۍ سره له لاسه ورکړ.
از اینکه ما نتانستیم از پاژه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهم.
دیوای دا چې مونږ د کندوز د فاجعه په مخنیوي کې پاتې راغلو، نو په دې اساس مونږ د افغانستان او د کندوز ولایت له خلکو نه بخښنه غواړو. د کندوز په اړه باید وویل شي چې کندوز د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له تخار، بغلان او مزار شریف ولایت سره سرحد لري، او همداشان له تاجکستان هیواد سره هم په سرحد پروت دی. دا ولایت هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت هم لري. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د کمال خټک نه تفصیل واورېدو د افغانستان د کندوز ولایت چرته چې د طالبانو د حکومتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د پارلمان غړی عبدالجبار قهرمان په دې اړه باندې څه وایي؟ مرکه ورسره کړې ده زمونږ همکارې منزه شهید.
ستړي مشې قهرمان صاحب، په خیر راغلی.
خیر وشو، جوړ وشو، قربان شي.
قهرمان صاحب، زما اولنی پوښتنه دا ده چې د کندوز د ښار اوسنی حالت څه دی؟ وکیل صاحبان خو داسې وایي چې ډېر ځایونه چور شوي دي، خو حکومت لا دا خبرې نه مني او وایي چې دا حقیقت نه لري.
نو زما د معلومات له مخې څه خو هلته جنګ دی. چیرې چې جنګ وي، په جنګ کې بیا واقعا اصول ډېر کم رعایتېږي په اصطلاح باندې، بیا خصوصا په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې چریان لري. سړی ویلی شي چې دلته اصول خلک رعایت کړي، بیا خصوصا مقابل لوری، او د دې جنګ څخه بیا نو هغه غیر مسؤول خلک هم استفاده کوي، له چارۍ خلک هم استفاده کوي. نو کېدای شي په اصطلاح باندې څه نا څه چور سوی، څه نا څه په اصطلاح باندې دا دولتی دوائر خود تر دیر حد پوری زما دا معلومات لمش تخه چی سوزل سوی او چور سوی دی اتا یو سات و دو سات تر مخه میداسی اطلاعات واصل چی مصالح مخالفین جدوجات کی تلاش کی خصوصا دا دولت طرفدار و خلق و کورون و تداخلی جی و پا کورون کی چی تلری اگه هم تریاخلی او حتا بازی کورون سوزی و تر نو دغه څل چریان لري پیلنل
نو څنګه چې خاغلی ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې بمباری بمونګ نه کوو په دې خار ځکه چې هلته ولس پروت دی نو دوی به کوم استراتیجی نه کار اخلي چې دوی وشي کړلې طالبانو ته ماته ورکړي
پر دې باندې کار روان دی په اصطلاح باندې چې دغه اصل رعایت شي رښتیا هم سلام مخالفینو په ګرمیشته سیمو کې ځای نیولی دی کچیری په اصطلاح باندې په مقابل کې شدید عمل ترسره شي ممکنه ده چې هلته یو پاچه رامنځته شي دولت عظمي کوښښ کوي د مختلفو لارو څخه حتی د سپین ږیرو د لارو څخه هم زما د معلومات له مخې څه تلاش روان دی چې مسله مخالفین واڅوي دې ته چې ښار بدون له کومې شخړې پرېږدي او په دې دغه پوه کړي چې دولت په هر صورت باندې د ښار د نیولو نیت لري نو مختلفې وسیلې به په کار واچوي اتا کیدای شي د خاصو قطعاتو څخه کار واخیستل شي خصوصا هغه قطعات چې هغه لازمه تربیه شوي وي تر څو په اصطلاح باندې د بېګناه خلکو او د ملکي خلکو د مرګ و میر مخه هم نیول شوي او په ښار کې د چونو چپاول مخه هم نیول شوي یعنی د حکومت لخوا څخه لویه پافشاري هم پر دې باندې روانه ده چې غیر مسؤول خلکو ته باید کتن اجازه ورنه کول شي چې تر دغه عنوان لاندې چې موږ په عملیاتو کې برخه اخلو هغوی داخل شي ښار ته فقط د خاصو قواو څخه او د تربیه شوو قواو څخه به استفاده وکړي تر څو دغه دواړه اصله په نظر کې ونیسي چې هم د چور مخنیوی سوی وي او هم د تلفاتو مخنیوی سوی وي او هم په ضمن کې بیرته دوباره کندوز په لاس راغلی واوسي که چیرې هلته ضابطې مدیریتي نه وای غفلت وظیفوي نه وای کیدای شوای دغه پاچه قطن منځته نه وای راغلی په دغه عرصه کې یو څه ناڅه کم په اصطلاح باندې کمزوري موجوده ده ولې بیا هم په اصطلاح باندې د مرکز څخه قواوې د رسېدلو په حالت کې دي یو تعداد رسېدلي دي او په راس کې بعضې قوي منصبداران هم هلته رسېدلي دي زه امیدواره یم چې دوی په دغه جهت کې از هغه خبره ده په اصطلاح باندې خپل رسالت پوره کړي تر څو په اسانۍ باندې دغه هر څه ترسره کړي او بدون له دې څخه چې کوم واقعي او کومې پېښې هلته تکرار شي ولې په تعصب سره څه چې په کندوز کې ترسره شول دا په دوه جهته کې په اصطلاح باندې ضعف هلته موجود و یو استخباراتي ضعف هلته موجود و یو مدیریتي ضعف موجود و چې غفلت یې وظیفوي هلته سوی دی هلته تدبیر نه دی نیول شوي د ډېرو کمو خلکو په مصالح مخالفینو په قوت باندې دوی وتوانېدل په اصطلاح باندې چې ښار ته نفوذ وکړي نو اوس ورته په کار دي کرار کرار په اصطلاح باندې صنعتي امکانات په ښار کې هم د دوی لاسته ولوېدل او هغه خبره ده په اصطلاح باندې یو تعداد خلک نور هم کیدای شي د دوی سره یو ځای شوي یا د مشهوریت له مخې یا د بل اړخ له مخې څخه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې موږ ته مو وخت راکو قهرمان صاحب
تشکر
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده
د افغانستان په کندوز ښار کې روانو نښتو په حق لا د ریډیو د ډی وی ریډیو خبريال کمال خټک د ولس سره خبري اترې کړې دي راځي چې تفصيلات یې واورو
د طالبانو ورونو نه او د حکومتي ځواکونو نه مې دا غوښتنه ده چې د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي او بل خصوص د ملي امنیتي ځواکونو نه ما دا غوښتنه ده چې که دوی چیرته عملیات هلته اجرا کوي د ملکی خلکو ژوند ته باید اوله درجه دوی پاملرنه وکړي د خپل سر او د خپل ځان هم ډېره توجه هغو ته وکړي
دواړو کلیو خواو نه که حکومتي ځواکونه دي او که وسلوال مخالفین دي یوه غوښتنه ترې نه زه دا لرمه چې که جګړه کوي خو دا جګړه دې په مسؤولانه شکل باندې په مخ ویسي او خصوصا د وسلوالو مخالفین نه چویل کیږي چې هغه په عامه ځایونو کې او د خلکو په کورونو کې پناه اخستې ده. جنگ په داسې یو ترتیب باندې وکړي چې افغانانو ته پکې تاوانونه رسي او عامه ځایونو ته پکې تاوانونه رسي. خو متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې ډېرو عامه ځایونو ته پکې تاوان ورسېدل، ډېر افغانان پکې تلف شو. عام افغانان
دلته خلک د راوتلو توان نه لري، غریب او بیچاره ولس پاتې دي. د شکیل غاړو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د جنگ پر وخت کا افغان ملي پوځ دې جنگ کوي او ساحه نیسي، پر دغه وخت نه طالب دغه مقابله کوي. دی عام خلک سپر نه ګرځي، د عام خلکو څخه دې استفاده نه کوي.
اندېښنه د ملکی خلکو د ژوند ده، که د دولت وسلوال مخالفین دي که خپل دولتي ځواکونه دي. ډېر کله په جګړو کې عملیات پر مهال ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. دوی چې خپل اهداف ترلاسه کوي نو زما ترې هیله او تقاضا ده چې د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. د ملکی خلکو ژوند خوندیوالي لپاره باید کار وکړي، داسې ونه کړي چې دوی خپل جګړه کې ملکیان ووژني او هغوی دولتي ځواکونه په عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان واړوي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودري په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر یاغه ډلې مخالفت کوي چې د افغانستان خاوره قبضه کول غواړي. ارشد حسین نه تفصیل اورو.
د امریکا خار نیویارک کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویل چې افغانستان ته راپېښ شخړې په بل کوم یو هیواد د تورونو لګولو سره نشي هوارې دی او پاکستان د دغه گاونډي هیواد د مسلو په امنناکه توګه حل غواړي.
هم دهشت گردو کی جڑ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان، تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں بھی اسی قسم کا عمل جاری ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا، افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے. پاکستان ایک سہولت کار ہے اور اس لحاظ سے اپنا کردار جو ہے مثبت انداز میں مخلص انداز میں کرتا رہے گا.
دی وائی پاکستان ترہگری د زیلو نه ختمول غواړي او د ترہگری پر ضد مبارزه کې یو فیصله کن پړاو تر رسیدلې دی او د دې لپاره مهم ده چې په افغانستان کې هم دغه شان عمل جاری وي او په دې لړ کې پاکستان د افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي او دواړو لپاره په شریکه د دغه مسلو حل لټول وي. خو پاکستان غني چې دغه جنگ ځپلي هیواد د شخړو حل په امن نه کتو ګروزی او دا پریکړه به افغان سیاسي ډلولا په خپل کول وی چې د جنگیالو سره مذاکرات څنګه کوي او پاکستان به د سہولتکار په حیث خپل کردار په اخلاص سره ادا کوي. د یادونه ول د چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا بیان په یو داسې مقام مخه تراغلی دی چې تیر ورځ د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان غږ کړو چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خپل وعده پوره کړي. څوک چې د پولي د دې غاړې نه په افغانستان بریدونه کوي او دغه هیواد د بے ثباتی سره مخ کوي، پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د خرابتیا لاندې کچې تراغلی دي او سیړونکو یره لري چې د افغانستان په شمالي خر قندوز د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه د بے باورتیا ښکار اړیکې لا نور هم ترنګلی کې دي شي. پاکستان کې د دفاعي چارو سیړونکو د اعزاز احمد چودري دغه تازه بیان د افغان طالبانو او دولت لپاره یو مهم پیغام بلي. د دفاعي چارو سیړنکار خاغلی بریګیډیر محمد صاد په دې حقلا صدا سوایي.
زما په خیال باندې دا خو پاکستان یو پیغام دواړو کم دغه دی مزاحمت ته هغه تم ورکړي دي او کم کابل کې حکومت ته هغه ته هم دا پیغام دی چې مونږ صرف افغانستان کې چې کم کابل کې حکومت ته هغه جایز حکومت غني او کم علاقو باندې قبضه شو یا دغه شو دغه پاکستان منل ته تیار نه دی. دا مزاحمت ته پر دا یو پیغام دی چې کدی په ځمکه باندې ګټه هم تي نو که پاکستان غوته کې ملک دا دغه ګټه دغه نه کوي منی نه او هغه ته هغه درجه نه ورکوي نو باقی دنیا به هم نه ورکوي، داسې ملال متحد ولا هم نه ورکوي. نو دا یو پیغام دی مزاحمت ته چې د دې نه فایده نه کیږي تاسو په ځمکه باندې که درې ورسوالۍ ونیولې یا لس د صوبې زینه مونیول یا د افغانستان په علاقه باندې قبضه وکړه نو هغه تاسو ته انټرنیشنل ریکګنیشن تاسو نشي درکولی.
خاغلی بریګیډیر محمد صاد مخکې وای پاکستان له افغانستان کې روان جنگ نور خورېدو ته پریښودل ندی پکار.
نو هغه پاکستان مطلب دار چې دا اوس دا ویل چې دا د افغان مسله ده او افغانستان به حل کړي، زما په خیال باندې هغوی دغه کیپاسیټي نه لري، دغه قابلیت نه لري چې هغوی خپلو کې منځ کې کینی او یو بل سره خبرې وکړي. نو دی او پاکستان له غونډې کې سرول چې کوم دی نو هغه به جوړول پکار وي چې هغه د دواړو ترمنځ سره سرول راولي.
د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري دا دریز هم تکرار کړی دی چې پاکستان به خپل خوره د یو بل هیواد پر ضد کارولو ته څوک هم پرې نږدي، او وایي چې پاکستان د افغان چارواکو سره په تماس کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې کمزوروالی هم نشته. هغه زیاته کړه امریکا او چین هم غواړي چې د افغانستان دننه د روغې جوړې بهیر کامیاب شي، او په دې لړ کې د افغانستان سره رابطې جاری دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو رضون کو وائس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د عمومي شورا یا جنرال اسمبلی او یایم غونډه په نیویارک کې جاری ده. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب ورغلی دغه غونډې ته، د هغوی نه به پوښتنې کوو د دغه غونډې حال به تیا اخلو. کاکړ صاحب په خیر؟
ډیره مننه بختور شاه صاحب کور مودم.
کاکړ صاحب، نن به کومې مهمې ویناګانې کیږي عمومي شورا په دغه غونډه کې، او تاسو سره څه تفصیل دی؟ پاکستان وزیر اعظم به هم نن وینا کوي.
بالکل، نن به د اتلسو هیوادونو مشران د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وینا کوي. ښاغلی نواز شریف به په 14 لمبر وي. تر بل مخه به د فلسطیني ریاست محمود عباس هم وینا کوي چې ډېره مهمه ګڼل کیږي. محمود عباس دا وینا په داسې حال کې کوي چې په لومړي ځل د فلسطیني ریاست بیرغ د ملګری ملتونو په ودانۍ کې ځړول شوی دی. د دې سره سره د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو، د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد، همدا ډول د لبنان، سریلانکا، برونای مشران چې دغه به هم ویناګانې کوي. دلته چې موږ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سره خبرې کړې دي، نو دوی راته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف زیاتره توجه به په سیمه کې امنیت او ثبات باندې وي. د کشمیر او افغانستان په کشالو به خبرې کوي، او دا چې لګاونډي هندوستان سره به د سولې د خبرو بیا شروع کولو لپاره شایي چې خپل نوی پلان وړاندې کړي. په لاین آف کنټرول باندې په وروستیو کې رامنځته شوي کړکېج په هکله به هم خبرې کوي. د دې تر څنګ هندي مطبوعات چې موږ ته لیدل نو هغه وایي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف به د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل لپاره د هندوستان د دایمي غړیتوب مخالفت هم وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به په نړۍ کې د پاکستان عکس کولو لپاره هم د ځینې اقداماتو ذکر وکړي چې پکې د ترهګرۍ ضد مبارزه او په دې لار کې د 80,000 پاکستانیانو او فوجیانو د مرګونو ذکر وکړي. هغه به د ترهګرو په ضد د افغانستان پولې ته چیرمه قبایلي سیمو کې د ضرب عذب عملیاتو په مهال لاسته راوړنو او کامیابیو باندې به هم په خپله وینا کې خبرې وکړي. دا هم چارواکي وایي چې هغه به د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله لخوا د هغه تورونو جواب هم وایي چې په خپله وینا کې ملګری ملتونو ته ویلي چې پاکستان اوس هم د افغانستان حکومت مخالفه وسلوالو ته تربیه ورکوي، او د پاکستانی استخباراتي ادارو په ملاتړ د هغوی مرکزونه هلته فعال دي او له هغه ځایه په افغان خاوره باندې تروریستي عملیات کوي. عبدالله په خاصه توګه د حقانی ډلې ذکر وکړ او تورې ولګوي چې د پاکستان حکومت دغه ډلې په ضد هیڅ اقدام نه کوي.
کاکړ صاحب، تاسو د عبدالله ذکر وکړو، داسې رپورټونه هم راغلي چې عبدالله خپل دوره لنډه کړې ده او افغانستان ته راتلو تیاری نیولې.
بالکل، د افغان چارواکي چې هم دلته په نیویارک کې د هغوی سره خبرې وکړې نو هغوی وایي چې ښاغلی عبدالله د صدر اشرف غنی په وینا باندې خپله دوره لنډه کړې ده، او هلته په داسې حال کې چې تېره ورځ د کندوز ولایت ښار کندوز چې دی هغه طالبانو ته په لاس ورغلی دی او هغوی د کنټرول اخیستی دی، نو صدر اشرف غنی عبدالله ته ټلیفون کړی دی او د هغه هم ټول پلاوی چې نیویارک دلته راغلی دی د ملګری ملتونو عمومي شورا ته د سره، نو هغه بیا تر د روانګۍ په حالت کې دی او هلته به یو ډېره مهمه امنیتي غونډه کیږي. په هغه کې به د افغانستان د نورو ولایتونو د امنیت جاج هم اخیستل کیږي او څرنګه کولی شي چې د طالب وسلوال مخه په افغانستان کې وي.
ډېره مننه کاکړ صاحب تاسو.
له تاسو څخه هم کور مودان.
ډېره مننه. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ٹی وی ریڈیو خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو اول د خبرونو سرټه کې
افغانستان کندوز ښار کې امریکایي جنگي جازونو د ځایي هوایی ډګر خوا ته د طالبانو په مورچو بمباري کړې په کندوز کې د طالبانو پاسون نوې اندېښنې راپورته کړي
تشکیل غواړو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د جنگ پر وخت که افغان ملي پوځ د جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت که طالب دغه مقابله کوي دی جی عام خلک سپر نه ګرځي د عامو خلکو څخه دې استفاده نه کوي
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف ایگزیکټیو په پاکستان غږ کړی و چې ترهګر په افغانستان کې د حملو نه منع کړي او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ویلي چې پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خاوره قبضه نه مني
کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے
امریکہ حکومت پر پاکستان کے خراسان ڈلے مشر حافظ سعید خان او داغ پر ڈل بندیزونه لگولی دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی او په افغانستان کې په ترهګرۍ کولو تورونه دي
د افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوز لخوانند شروع پر ورځ هم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده وسلوالو طالبانو د ګل پر ورځ په کندوز د درې طرفونو نه حملې کړې او په خپل ولکه کې اخستې و دا اولنی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ خار نیولی دی
پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودھری ویلي افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان خاوره قبضه کول غواړي نوموړي اعزاز احمد چودھری دا خبرې اترې د کندوز ایالت په تناظر کې خبریالانو ته په نیویارک ښار کې کړي او زیاته کړې ده د افغانستان د کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی دی او په کار ده چې دواړه هیوادونه په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترهګرۍ پر ضد ګډې همکارۍ له زور ورکړي
د امریکې د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی رپورت کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سانګې مشر حافظ سعید خان په ضد بندیزونه اعلان کړي او خراسان ډلې ترهګر ګرځولې ده حافظ سعید خان چې د طالبانو پخوانی مشر وو د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړی و
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بنن په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي تمه د نوموړی به په هیواد کې د روانې ترهګرۍ پر ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کړي او د دې تر څنګ به د هندوستان سره د کشمیر په کشاله او هم د ګاونډي افغانستان په اړه باندې د خپل هیواد دریځ په ډاګه کوي
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د یو کس چې ایچ آی وی ټیسټ مثبت وي نو هم هغه وخت یې زر تر زره ورته اینټي ریټرو وایرل علاج شروع شي د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه نوي هدایات د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاری شوي دي
د روس د پارلمان باندینی برخې د صدر پوټین د هغه خواست منظوري ورکړې چې تر مخه به یې د روس پوځ په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې د داعش په ضد جنګیږي او تازه مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغې منظورۍ څو ساعته وروستو د روس جنګي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو باندې بمباری پیل کړي دي
بلخوا د امریکې په سویل ختیځ صوبه جورجیا کې یوه ښځه پانسی کړې شوې ده چې د 1979 کې د خپل خاوند د وجلو په تور کې بندي وه د پانسی شوې ښځې د ژوند د ساتنې لپاره په فرانسیس هم شخصي اپیل کړی و دغه ښځه چې کیلی جستینډن نومیږي د شروع پر ورځ د زهرجن انجکشن په ذریعه د اټلانټا په یو ځایي بندیخانه کې سزا شوې ده
د هندوستان یو عدالت کال 2008 کې د ریل ګاډي پاټلۍ په بمونو الوزولو په جرم کې شپږو کسانو ته د پانسۍ سزا اورولې دغه چاودنو کې 164 کسان وژل شوي وو عدالت د دغه حملو په جرم کې 9 نورو مجرمانو ته د عمر سزا هم اورولې ده او د خلیجی هیوادونو تر څنګ د نړۍ 9 لوی صنعتي هیوادونو یا G7 د پناګزینو د کشالې د واري د پاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې ایجنسی له د 1.8 ارب ډالرو امداد ورکولو وعده کړی ده کمه چې د دویم جنگ عظیم وروسته د پناګزینو تر ټولو لوی کشاله ګڼل کیږي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
گران اوریدن کو دادو وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے زمنگ همکار مختار خلیل صاحب دا مطبوعاتو تا کتن کڑی دا رازی چی تفصیلات ی واورو
د افغانستان د شمالي سیمې یو ډیر اهم خار کندوز د ګل دوره زنه د طالبانو د یرغل لاندې وو او تازه خبرونه دادی چې طالبانو اوس دغه اهم خار کندوز نیولې دی د دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا د ګل دوره زنه په کندوز خار د طالبانو د قبضه کې دوه خبرونه په اول نمبر سرخو کې شایع کیږي او نشر کیږي نن د امریکای مشهوري ورسپانې وال سټریټ جرنل په کندوز خار د طالبانو د قبضه کې دوه سرخط لاندې یو تفصیلی اداري چاپ کړی دا د اداري په سر کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د شبالي سیمې په کندوز خار د طالبانو په قبضه کې دوه باید چې امریکا راوي خشي اداري لیکي چې طالبان د تیرو سومیاشتو راسي د کندوز نګیر چاپیره تو پراتو ځکه چې طالبان د وړاندې نه د دغه سیمې په کلو قابض شوی دي د افغانستان د ملګرو غربي ملکونو فوزی منصوبه سازانو ته د افغانستان د فوز د مالبرداري او د تنظیمي شخړو د وخت د سره علم دی خو افغانستان نه د فوزونو وستو د صدر اوباما د وخت نیټې له سببه افغانستان کې د امریکای او پنیټو کې د امریکای د اتحادي ملکونو موجودګي ډېر راکمه شوې ده پا کندوز د طالبانو د قبضه کېدو په معاملې یوازې امریکای لنه بلکې کلهمي غربي نړۍ له فکر پکار دی ځکه چې افغانستان کې امریکای او پنیټو کې شامل ملکونو په تیرو سر له سکالو کې د خپل وینو تویولو او د خپل سرونو په قربانولو کامیابی حاصل کړی دی وال سټریټ جرنل خپل اداریه کې زیاتې چې کندوز خار په کال 2001 کې کابل کې قائم د طالبانو د حکومت د رنګېدو وروسته ډومبه لوی خار دی چې طالبانو نیولې دی د کندوز خار د طالبانو اختیار ته تلل کې یو طرف ته د خاغري اشرف غنی د یو کلن حکومت د پاره یو لوی سیاسي او نفسیاتي غزار دی نو بل طرف ته په دیوا د طالبانو د نوي مشر د مولا اختر محمد منصور شمله هم ډیره جګه شي افغان صدر اشرف غنی خود ډیر وخت نه پدې تمناس چې طالبانو سره به خبره جوړه شي خو د طالبانو نوې مشر د روغې جوړې نه زیات د علاقو نیوو شوکی دی ملا منصور په دې ښه پوهېدی چې د امریکای صدر اوباما د کال 2016 تر اخره پورې افغانستان نه د خپلو ټولو فوزونو د وستو په خپل لوز ټینګ دی همدغه سبب دی چې ده د موقع د انتظار کولو لار خوښه کړې ده وال سټریټ جرنلز لیکي چې د کندوز خار آبادی 300,000 نفره ده افغان فوزونه د کندوز د بیا نیوو تابعیا کوي خو خبر دی چې طالبان د نهې په ورځ د خار نګیر چاپیره د افغان فوزونو په جوړو مورچو ورختلي او دی نیولې دي ادارې لیکي چې امریکای تر اوسه پورې په طالبانو یو ځل هوایي حمله کړې ده خو اخبار امریکای له مشوره ورکوي چې د طالبانو د څه قسمه لوی کامیابۍ نه وړاندې دي امریکا د افغان حکومت هر قسمه ملاتړ وکړي په کندوز د طالبانو د قبضې له سببه کېدی شي چې د نورو ښارونو په حفاظت د مامورو افغان پوځونو استقامت کمزورې شي وال سټریټ جرنلز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای د حکومت چارواکي د څه وخت نه اخباروالو ته بیانونه ورکوي چې دوی افغانستان نه د امریکانو فوزونو په وستو سر دوباره غور شروع کړی دی افغان صدر ښاغلی اشرف غنی هم د ډیر وخت نه امریکای ته ټینګې ویناګانې کوي چې افغانستان کې خپل لوی شمیر فوز وساتي وال سټریټ جرنلز لیکي که صدر اوباما امریکا د یوې بلې بیزتۍ نه بچ ساتل غواړي نو باید چې افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو په خپله فیصله نظرثانی وکړي
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی د افغانستان کندوز ولایت کندوز خار د طالبانو په لاسو کې د ورتلو په شا کم علتونه دي او څنګه په افغانستان کې طالبان د دې اهل شو چې دغه یو دومره مهم خار غوی قبضه کړ د ډیوا ریډیو همکارې منزه شهید په دغه موضوع باندې سیړونکو سره خبرې اترې کړې
د کندوز اوسنی امنیتی حالت یو غربی امنیتی مشاور چې ټیټ کالا هنومیږي دا مهال په افغانستان شمالي سیمه کې کار کوي وایس آف امریکا دا ویلي چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز د طالبانو لاس ته ولیدل د حکومت جوړې امنیتی ستونزې او کمزوري بلي
beginning especially in April when the Taliban launched their initial spring offensive in Kunduz which essentially had the effect of collapsing a lot of the Afghan security structures in the province. And as a result, the government...
په ظاهر خو داسې ښکاري لکه کندوز ښار ناڅاپي د طالبانو لاسته تللی، خو په اصل کې په دې ښار د طالبانو د قبضې کېدو حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې هغه وخت سازګار شوي وه کله چې په تیر اپریل میاشت کې د طالبانو په کندوز کې د پسرلي په موسم د خپل جنگ پیل کړی و. د طالبانو د دغې حملې له سببه په ولایت کې د افغان پوځونو ډیر دفاعي ځایونه هم ړنګ شوي دي. افغان چارواکو دا خبره منلې ده چې د کندوز ولایت د انتظامیه د اقتدار لپاره روان جنگ په کندوز د طالبانو د حملې سبب جوړ شوی. په کابل کې یو سیاسي کارپوه هارون میر ویلی دی
This is a good indicator that people have lost their hope in this government, and this is a majority of young Afghans and those who are relatively educated that are trying to flee the country. It shows that people don't trust them and there's no hope for them.
هغه وایي چې د بیروزګاری او د دې سره سره د بد امنۍ له لاسه ډیر خلک د هیواد نه تښتیدلې دي او په کندوز د طالبانو د قبضې له سببه کیدای شي چې د تښتیدونکو خلکو شمیر نور هم زیات شي او دا شان د اشرف غنی په حکومت د خلکو اعتماد به نور هم کمزور شي.
په یو بیان کې د امریکې د خزانه وزارت ویلي دي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولي او خپل توندلاري دې ته منظم کړي چې څنګه پراخ عملیات ترسره کړي. په دې حقله د الیاس خان رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
د امریکې سټیټ ډپارټمنټ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادي توګه لس کسان او پنځه ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوي دي. د امریکې د خزانې وزارت هم د پنځلس داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په لسمه نیټه د یو آنلاین ویډیو د لارې شوی و او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. ډیوا ریډیو چې د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر نه اپوختل چې آی ایس خراسان څومره مهمه ډله ده او په دې موقعه د امریکې لخوا دا د تراګرو په فهرست کې اچول څه پیغام ورکوي، نو د هغه وینا وه د پاکستان حکومت سو ځلا دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوي دي چې پکې درې فرانسیسیان او پنځه د برطانیې وګړي هم شامل دي او مقصد یې امریکني چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ دپاره یو خطر دی او دې دپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په امریکا کې سینیټران وایي چې د داعش یا د اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد باید یو نړیوال ائتلاف جوړ شي چې د دغې ډلې د ترهګرۍ او د هغې د فعالیتونو مخه ووهل شي. تفصیل یې اورو د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین نه، چا چې د امریکایي سینیټرانو سره خبرې اترې کړي دي په دغه موضوع باندې او دغه رپورټ یې تیار کړی.
په اروپا کې په لکونو د شام څخه بې کوره خلکو پناه اخیستلو وروسته اوس نړیوال څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندروه ډله صرف امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خطر دی او ځکه د دې مخه نیول د عرب نړۍ سره سره د نورو نړیوالو هیوادونو ذمهواري هم جوړیږي. د امریکا د سینټ غړي سینیټر ډیوډ پرډو وایي چې د داعش تندروه ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی ځکه چې یوازې کوم یو هیواد شام کې د جګړې حل نشي راوستي. د کانګرس په ودانه کې د سینټ خارجه چارو کمیټې د غغړی سینیټر ډیوډ پرډو په یو مرکه کې ډیوا رادیو ته وویل
we've got to have a global response to this. This no one country is going to solve this, not the United States.
د تبا د یو نړیوال خبرګون ضرورت وی. یوازې دا هر څه کوم یو هواد هم نشي کولی. یوازې نه دا امریکا نه برتانیا او نه بل کوم یو هواد کولی شي. دی سینیټر په روستیو کې د شام کډوالو حالاتو لیدلو لپاره اردن ته سفر کړو چې په دغه سیمه کې سروان دي او د خلکو حالات څنګه دي په خپل ویني. ډیوا رادیو ته په دغه مرکه کې ویل چې په دغه خلکو یې زړه ډیر خفه شو او په کار ده چې په شام کې هاغه حالاتو زیلې وستل شي کم چې د خلک بیکوره کوي. دا وخت کې وکتل شي مسلمان هیوادونه د داعش فکر هسي خوردی ولی د دې مخنیولو لپاره کوم عملی ګامونو اخیستلو ته تیار نه دي. د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو بل غړي چې د ورجینیا نه سینیټر دی ټیم کین وای داعش د عراق او شام په خوره پیدا شوی او لویږي او دې ډلې ته ماتې ورکولو کې به مهم کردار په دغه سیمه کې هیوادونه په خپله لبی. د سینیټر په ویل چې په دغه سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران اوس باید چې رامنځته شي. دی وای
and so we have to see nations of the region step up and provide better leadership against
مونږ لا دا کتلوی چې په سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران شته دی او کنه او دوی ژمنه لري او کنه. د سینیټر خپل خبرو کې دا هم ویل چې سعودي د یمن پر ضد خډيره توندوي خودله ولی داعش ته حسیا غیانو نه غټ خطر دی. د دې پر ضد کوم ژمنه نه دا سرګنده کړي او صرف سعودي نه بلکې نور یو شمیر د خلیج هیوادونه هم په دغه سیمه کې ژمنه نه خای. د امریکا صدر باراک اوباما ملګرو ملتونو کې وی غونډې ته تیر ورځ ویلی وو چې د توندره وډلې آیس خلاف جګړه اسانه نه ده او دا به وخت اخلي. په دې مقام مسلمان هیوادونو تیونس ملیشیا هم د داعش پر ضد د جوړ شوی ائتلاف برخه جوړېدو اعلان کړی دی. داعش توندره وډلې قبایلی سیمو او پاکستان او افغانستان ځنې برخو کې خپلې خپې مضبوطول پیل کړی دي او تیرونه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان سلور دیر صوبو کې په 15 کې دا وخت داعش اثر لري. د امریکا خارجه وزارت ته داعش ملګری طالب وسلواله ډله چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې مشته ده خراسان ګروپ په نوم یادیږي د پاکستان دغه ډله یو ترهګر ډله ګرځولې او د دې مشر حافظ سید خان یې هم یو لوی ترهګر بللې.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې ادارې یونیسف مشر ډاکټر جوهر علي سره د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله مرکه کړې ده چې پاکستان کې د وخت د پولیو په حق لسه حالي ځلې روانې دي او څنګه د دې مخنیوي کې دي شي. راځي چې تفصيلات یې واورو.
نو زمونږ دې ټایم ټارګټ دا دی چې ان شاء الله تر مئی 2016 پورې چې څومره مونږ مونږ دې دا سپیشل ټارګټډ مونږ دې او بار مکمل تور باندې پوری ختمولو کوشش وکړو. دا به های کوالټی کمپین دی او دا غي سمون دا چې اوس کم سپتمبر کې کمپین شروع دي کې مونږ رسائی کافی سیوا شو ماشومان تا هم په فاټا کې هم په زموږ سیټل ډیسټریټ کې چې کوم ځای کې سړي ایریا ذات سیکیورټي کمپرومایز څنګه کار روان دی هغه په مطابق ډېر زبردست حالت یو نیم کیس بچی داسې راوځي.
ڈاکٹر صاحب بیا دغه پولیو کمپین کې چې کوم گیپس دي خاص کر د کولڈ چین مینټین کولو دغه شان تاسو د ایکسس خبره خو کړل خو اوس هم ایکسس چې کوم دی هغه مسله نو دغه نیمګړتیا وشته دی دغه ته څنګه ګورې بیا؟
خیبر پختونخوا کې خو اوس د هوجرا ویکسینیشن چې ورته ویل شي چې کوم ډور ټو ډور نه وي هغه خو ډېر کم وخت چتم ته ویل شي ځکه چې زموږ مانیټرینګ او سپرویژن دومره سخت دی او د مایکرو پلانز داسې جوړ شوي دي چې کې هاوس ټو هاوس موومنټ دی. زموږ هوجرا ویکسینیشن څه علاقې دي په فاټا کې چې هوجرا ویکسینیشن کیږي خو تاسو ته د موقف دي چې دې کمپین کې خراب شي نو ویکسین په متعلق خو انشاء الله موږ مکمل د غوړې چې دا ویکسین چې تک هم انوایرډ ویکسین نه دی
تللی او د امنیت مسلې خاص کر پولیو ټیم سکیورټي چې کوم دا دام لا اوس پورې امبیډمنت دی
ورې جی سکیورټي خو هر ځای کې یو غټونه غټ پروګرام دی نو هغه د پاره خامخا یو ویکنس وی سکیورټي چې تک خراب وي یا چې تاسو ښه ان اورډر سچویشن دی تیر مهم کې کله په خبر کې په ځواني بیس باندې چې نو حمله شو په هغه ورځ په پولیو مهم راو او دا غیر لا څه په پولیو مهم اپ سټاپ شو نو خو کوشش ته ګورنمنت ونه دې زبردل دا چې دې له هر ځای کې هر یو تحصیل هر یو یونین کونسل کې سکیورټي پرووایډ کړو وایي چې لوکل کم دا غي علاقې وی کم محلي وی هغه ته د سکیورټي ضرورت هم نيته چې دا خپل محلي خلک باندې هغه پروټیکشن کوي دا یونیورسيټ کې دا غلي دا غي تر سی سی ټی وی وی کمیونټي کنټینیوس پروټیکټډ ویکسینیشن چې پای کې کمیونټي په خپل د ویکسینېټر چې نو پروټیکشن کوي او هغه ویکسینا چې او دا سی سی ټی وی سټریټیجی چې کوم دا تاسو هم خبرې نن چې کې نارت او ساوث وزیرستان کې موږ ډېر دې علاقو ته ورسېږو.
نو تاسو بیا څنګه ګورئ دا چې کوم تاسو ځان ته ټارګټ یې خېدې د مئی 2016 چې د پاکستان نو خاص کر د پښتون مېشتو سیمو نه به د پولیو ختم کړل شي
چې څنګه چې کمپین اوس سٹارټ شو د دسمبر کې یو ډېر ښه پوزېټیو ریزلټ راغلی دی. زما امید دی چې ان شاء الله چې موږ 2016 ته نه کیږو نو ان شاء الله زموږ وایرس ټرانسمیشن به سٹاپ شي وي یا به ډېر زیات محدود علاقې پر به پاتې شي وي. دا چې دا څه ښکاري چې ان شاء الله 2016 ته چې موږ نه کیږو نو وایرس ټرانسمیشن موږ سٹاپ کړی هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې.
ډاکټر جوهر صاحب ډېر مننه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه خبرو کولو.
تاسو ډېر مهرباني دي چې تاسو موږ ته.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې په پیښور کې د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره په ټول پاکستان کې سخت کال د پولیو شمیره 14 ته رسیدلې چې 14 پکې صرف په خیبر پښتونخوا کې دي. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو خبریالې نبیلا مشتاق نه.
روان کال ستمبر د میاشتې 13 نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کرښه وشمیره 14 ته رسیدلې ده. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره د پېښور شیخانو کلی اوسیدونکي 12 میاشتو کائنات کې 13 ورځ د پولیو وایرس تصدیق شوې ده. ڈاکٹر رحیم نمو چکل او پختل چې پولیو زد ساس کے اسکلو باوجود هم کائنات دا پولیو مرس کار شوی دا دا دس وجہ کی دیشی ندائی ڈیوار ریڈیو تا دا اویل ډاکټر رحیم په خبره ماشومانو کې قوت مدافعت زیاتولو لپاره د ایتا پولیو ضد څاڅکو سره د نه نور بیمارو خلاف ټیکې لګول هم ډیر ضروری دی. بل خوا ته 13 ورځ د کوټه کلی بارکزی ایسترن بای پاس کې هم درې کالو نکیب الله کې پولیو وایرس موندل شوی دی. واضح دی وی چې روان کال پاکستان کې د پولیو مرض کار شوو شمیر 14 ته رسیدلې ده چې 14 پکې خیبر پختونخوا، 14 سندھ، شپږ بلوچستان او 10 پکې قبایلی سیمې نه دي. نبیل مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکایي حکومت نظر وړاندې کوي. خوښ شئ.
د برما انتخابی کمیشن د نومبر په اتم تاریخ کې دونکو انتخابونو کې د برخې اخیستو لپاره د شپږو زرو نه د زیاتو امیدوارانو د اهلیت د جانچ پړتال عمل مکمل کړی دی. برما کې د سلورنی مشلو نه د زیاتو سیاسي پارټو او څه د پاسه 300 آزادو امیدوارانو د برما د پارلیمان د 1001 نشستونو لپاره کېدونکو انتخابونو کې د برخې اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. د جانچ پړتال عمل اوږد او کړکیچن وو او د هغو امیدوارانو د نومونو اعلان هم شوی دی د چا په بابله چې انتخابونو کې د برخې اخیستو یا نه اخیستو فیصلې شوي دي، خو ښکاري داسې چې دا فیصلې د انصاف نه دي. د برما یونین الیکشن کمیشن یا یو ای سی تقریبا د 100 امیدوارانو ارزای نامنظوره کړی دي. په دې کې د نیم په نیمه امیدوارانو ارزای د شهریت په بنیاد نامنظوره کړی شوی دي. د برما د راکین صوبې نه د روهینجا کمشمیره فرقې یو مسلمان امیدوار د شهریت د شرطونو نه پوره کولو په سبب د انتخابونو د پاره نه اهل ګرځولې شوی دی، سره د دې چې دغه امیدوار د کال 2010 نه په یونین پارلیمان کې موجود را روان دی. امریکا د دغه مسلمان امیدوار په نه اهل ګرځولو فکرمنده ده او د حالاتو ډیر په غور سره جاج اخلي. اگر که انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره د ټولو مسلمانانو ارزای نامنظوره کړی شوی دی، خو واکدارانو ورته تر اوسه پورې د شهریت د شرطونو نه پوره کولو په لړ کې د خصوصي وجوهاتو ښودنه لا نه ده کړې. سیاسي ډلې د نا اهله ګرځولې شوي خپل امیدوار په ځای بل نوی امیدوار میدان ته نشي راکوزولې، په دې وړو سیاسي پارټو ته لوی نقصان دی. را روان انتخابونه د برما د خلکو او د برما د سباوون د پاره ډیر لوی اهمیت لري، خو د آئین د دې دفو په باب له هم خلکو کې لوی فکرمندي خوره ده. د کمو تر مخه چې د ایوان 25% نشستونه د فوز د پاره مخصوص کړی شوی دي او د رجستریشن یا د اندراج عارضي سند لرونکي د ووټ اچولو د حق نه محرومه ساتلی شوی دي. د یو بې انصافه او فرقیز عمل تر مخې د امیدوارو نا اهله کولو اقدام په دې انتخابونو د برما د خلکو او د نړیوال ګوند د اعتبار ختمولو اندېښنې پیدا کړې دي. مونږ د برما حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې د دې فکرمندو د ختمولو د پاره خپل کوششونه یو په دوه کې، او دا خبره یقیني کې چې را روان انتخابونه به د برما د یو قدم وړاندې خوځولو سبب جوړیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.